درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم پسر ک پامو کړی د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ تحریک لپاره نن رابلل شوې د قومي اسمبلۍ غونډه د راتلونکي ګل یا دوشنبې د ورځې پورې ځنډول شوې ده. د مخالفو ګوندونو مشرانو د سپیکر اسد قیصر رویه غیر جمهوري بللي او په نوموړي یې د آئین د سپکاوي تور لګولی او ویلي دي چې د قومي اسمبلۍ د غونډې ځنډول د بې باورۍ د تحریک د اغېزمنولو یوه هڅه ده. د امریکا، برتانی، کاناډا، فرانسې، ایټالیا او ناروې د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د جنو لپاره یې ښوونځي یا سکولونه تړلې او د طالبانو نه یې غوښتي چې خپله پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او ښوونځي پرانیزي. اوکراینی ځواکونو کیف ته څیرمه له روسانو یو شمیر سیمې بیرته نیولي او روسي ځواکونه یې په شا تمبولي. روسانو تر اوسه هم د اوکراین کوم ستر ښار نه دی نیولی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو او جی سیون په غونډه کې له ګډون وروسته نن پولینډ ته روان شوی چې له اوکراینی کډوالو سره له نږدې وویني. او په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو زلو د یو ویشتو کالو نه کم عمره ښځینه لوبغاړي د لوبو سیالیو کې برخه اخلي، خو په دې سیالیو کې د قبایلي زلو جنو ډېره کمه برخه اخیستې ده. لوبغاړي وایي که د قبایلي زلو جنو ته د لوبو موقع ورکړل شي نو د لوبو په میدان کې ډېرې پرمخ تللی شي.
السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجه ده. د خبرونو سرټکې مو واورېدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو بلورې ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ تحریک لپاره نن رابل شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې پریکړه ونشوه او دغه غونډه په دې اړه د بې باورۍ تحریک د وړاندې کولو لپاره دغه نیټه د راتلونکي ګول یا دوشنبې په ورځ ورځې لپاره وځنډول شوله. د مخالفو ګوندونو مشرانو د سپیکر اسد قیصر رویه غیر جمهوري بللې ده او په نوموړي یې د آئین د سپکاوي تور لګولی او ویلي دي چې د قومي اسمبلۍ د غونډې ځنډول د بې باورۍ د تحریک د اغېزمنولو یوه هڅه ده. په دې اړه موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریال پیر ولای شاه سره په راتلونکو څو شېبو کې اړیکه ټینګه کړو، خو په ورته وخت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو شمیر خبریالان رابللي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم له دغو خبریالانو سره په کومو مهمو مسلو باندې خبرې کړې دي او له هغوی څه غوښتنې لرلې؟ د خبریالانو په ډله کې یو خبریال عادل شازیب په نامه یو خبریال هم ګډون کړی و چې له موږ سره په تیر خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنری خبرې کړې په ګډه ورو.
بنری صاحب، بالکل ډیر دا مهمه ملاقات دا سی و چې یو شمیر سوالونه راپورته شوي و چې عمران خان بس کوي نظر صد دې وخت کې او د عدم اعتماد یو داسې تحریک چې ډیر زیات سنجیده دی او تقریبا هغه انګریزه کې وی رائټنګ آن دا وال دلته اسلام آباد کې ایز وی سپیک دې وخت کې دا چې تقریبا عدم اعتماد چې دی هغه کامیاب شوی داسې دی چې نمبر گیم کې اپوزیشن دې وخت کې ډیر داسې حد ته رسیدلې دی چې خان صاحب ته پخپله هم اندازه شته. نو دې لحاظ سره دا زمونږ دا ملاقات هغه سره یو خو آف د ریکارډو، نو زما خپل امپریشن زه تاسو سره شریکولی شم. ډیر داسې ډیر سیریس خبرې دي چې هغه مونږ د شو تاسو سره شریکولې. نو یو خو پکې دا و چې پوره اعتماد او خو پوره اعتماد به دې وخت کې زه وایم چې سدومره لوی خبره نه ده. هغه وجه دا ده چې عمران خان به چونکې یو لوبغاړی دی نو هغه به په هغه میچ کې هم اخره پوره دونه پوره اعتماد او چې هغه به ښکارېده چې هغه بیلی لګیا دی. نو دې وخت کې د هغه چې کم اعتماد وو هغه په ټیبل باندې چې مونږ یو شطرنج سنگ یو گیم نو هغه مونږ توس دې وخت کې مخامخ دی. نو دا هغه د اعتماد وجه چې دا هغه دغه گیم کې داغه چې کم پوزیشن دی هغه نه دی. نو هغه امپریشن دغه وو چې دا پبلک پریشر دونه رابل شي چې هغه نه کسوک نیوټرل وین نو هغه به د ملک مفادو کې فیصلې کوي.
تاسو څه اندازه وکړه چې دی ولې د خبریالانو سره لیدل سب مقصد د دې سو؟
مقصد د دې چې ګوره دوه درې سیزونه دي، یو خداله چې دلته کې یو ډېر سترونګ رومر دی چې دا کېدای شي د فوج مشر لرین کی، او دا کېدای شي چې د فوج سره ډایرکټ کنفرنټیشن والی. نو زیاتره خبره چونکې دا هغه جوابونه آف د ریکارډ وو، خو موږ ته دا امپریشن ملاو شو چې هغه فی الحال د داسې اس قسمه ایڈونچر چې دې سه پام نه لري. نو دې کې زیاتره زما په خیال یو داسې پیغام ورکول چې زه به یو داسې ګام نه کوم چې ملک کې انتشار راشي یا پاکستان ته په نقصان ورسي. داسې یو امپریشن د دې میټینګ نه موږ ته ملاو
شو. انل شاه صاحب، ډیره مننه تاسو څنګه سره ملګری شو، دغه مهم خبرونه چې شاید زموږ لیدونکو اوریدونکو به نو خبر تاسو موږ سره شریک کړل، ډیره مننه.
درنو قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو د عالم شازیب خبریال څرګندونې مو اوریدلې. ورزو اسلام آباد ته چیرې چې د ډیوی خبریال پیر ول اشاره سره ملګری شوی د ټلیفون لاري. پیر صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست. په خیر راغلی. د وزیر اعظم عمران خان په اړه د بیباوری د تحریک په اړه چنن په قومي اسمبلی کې کومه غونډه روانه و، د دې ورستۍ حال کوډونکو سره شریک کیو، دا غونډه ولی وزن ډول شو، اوس مخالف ګوندونه په دې اړه څه دریز لري؟
بالکل، دا غونډه نن رابلل شوی و، خو چونکی پاکستان کې یو پارلماني روایت دی چې کله هم داسې د پارلمان یو غړی وي هغه مړ شي، نو هغه نه پس چې کومه لومړۍ غونډه کېږي هغه د هغه لپاره فاتحه کېږي، د هغه درناوي کې هغه لنډول کېږي. د هنګونه د پی ټی آی ایم این ای وفات شو خیال زمان اور اگزی، نو دغه شانت بیا د غونډه نن وځنډول شو. خو د نن ایجنډا کې د قومي اسمبلی سپیکر دا ویل چې د وزیر اعظم خلاف چې د بے باوري تحریک ته هغه باندې به هغه کاروایی کوي چې کوم آئین او د قانون مطابق چې هغه خپل کردار په هغه باندې لوبوي. خو بیا هم مخالف ګوندونو احتجاج کړی دی د سپیکر په کردار باندې. هغه ویل چې موږ غوښتل چې په اسمبلی کې خبرې وکړو، خو موږ یې خبرو ته نیو پرېښې. شهباز شریف چې کوم د قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر دی، بلاول بوټو زرداری، دوی ټول ډېره سخت نیوکې کړې دي په سپیکر باندې چې دی د پی ټی آی د یو دغه کردار لوبوي، د پلوي په ځای د دې چې د سپیکر یو غیر جانبدار کرسی وي او په کار دی چې دی غیر جانبدار پاتې شي. نو ډېر احتجاج یې کړی دی، او دا دړکې هم ورکړی ده چې د پیر په ورځ د دوشنبې په ورځ چې کوم اجلاس کېدونکی دی، د مخالفو ګوندونو ویلي دي کو په دغه ورځ باندې د قومي اسمبلی سپیکر د بے باوری تحریک باندې کاروایی مخ پړوان دی مورتلا. نو بیا ټول آپشنز یا ټول لارې دي اختیارولی شي، په هغه کې دي په پارلمان کې احتجاج هم کولی شي او درنو هم ورکولی شي. جی
پیر صاحب، داسې راپورونه دي چې د واکمنو او د مخالف اپوزیشن ګوندونو یو شمیر پلویان دا مهال د اسلام آباد پر لوري پر مخ درومي هغه خواته روان دي، لدی سره سیاسي اندېخنې زیات شوې دي او تاوتریخوالی هم زیات شوې دي. د اسلام آباد د امن پاړه دا مهال څه بحثونه روان دي؟
بالکل جی، دروان دینا اسلام آباد انتظامی پریڈ زون کی چرتا چی مهم کامی ودانے دی، سپریم کورٹ بلڈنگ دی، پارلیمان دی، خارجہ دفتر دی، نور سفارت خانی دی، نو آغا زینو کی خو پدغه باندې بندیز دی پر غونډې دو باندې. خو د اسلام آباد انتظامی واکمن گنلا په اسلام آباد کی پا ایچ نائن پارک جمعیت علماء اسلام فرید علی اجازت ورکړل دی، او په سرینگر هائی وے باندې اجازت ورکړل دی بل جلسه کولو. نو د دې لپاره د حکومتي چې کومې دي واکمن تحریک انصاف ګوند دی، هغه قافلې خو به د اتوار پر ورځ باندې زیاتره قافلې به سبا هم شروع کیږي، خو د اتوار پر ورځ د هغې جلسه ده. نو دی برابر سی او دغه شاد د مخالف ډلو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د سند نه قافلې را روان شوه دي، د بلوچستان د ګوند دا وکړه دا چې دی ورکرار روان شوه دي، او بل چې کوم لوی حکومت مخالف ګوند د مسلم لیگ نواز ګوند دا ری قافلې هم د افتی یا د اتوار د ورځې نه لاور نه روانيږي. نو دلته اسلام آباد انتظامی خود د 144 سم لګولې د پریډ زون کې، او د اسلام آباد انتظامی په دې شرط باندې جمعیت علماء اسلام فی ډلې ته د جلسې کولو اجازه ورکړل دي چې کوڅه کې اسما د بدامنه پیښه په کې رامنځته شوه، اته څلور شرطونه په هغه منلي دي. نو د دې موار به دغه ګوندونه وي، او رینجرز چې کوم دي د زرګونو په شمېره کې، د سوونو په شمېره کې رینجرز، او ملیشه چې کوم ده نو دا رابلل شوي دي، او د دې ډیپلایمنت یا په ځای کې دل چې کوم دي هغه اسلام آباد انتظامی د پولیسو نه علاوه د اسلام آباد انتظامی ملیشا اورنجرز هم په ځای کولو پریکړه کړې ده. جی
پیر صاحب، ټاکل شوی و چې د پاکستان په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې په صدرتي ریفرنس باندې د قضیې اوریدنه نن وشي، په دې اړه ورسته حال څه دی؟ قانون پوهان څه وایي او سیاسي سیړونکي په کوم باور دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ دغه تحریک څومره د کامیابۍ پر مخ درومي؟
دا دویم ورځ دی دغه صدرتي قضیه چې دا چې حکومت پکې د سپریم کورټ نه رائے غوښتلې ده چې کم غړي دي کوغې د وزیر اعظم په ضد د ووټ ورکړي، یعنې د واکمن ګوند غړي، نو دا غي د ووټ د قانوني حیثیت به څه وي. نو اټارنی جنرال یا حکومتي څارنوال نن په دویم ورځ هم دا دلایل ورکړل چې کوم تن د خپل ګوند سره وفاداری نه کوي، نو هغه خلاف سخته کاروایی پکار ده او هغه ووټ نه شمارل کیږي. خو دغه حکومتي قضیه باندې چې دې صدارتي ریفرنس باندې نن په دویم ورځ هم د پنځه کسیزه بینچ سوالونه راپورته کړي دي او هغې دا ویلي دي چې یو جرم شوی نه دی، یعنې د مخکې نه څنګه کو چا لاوټ نه دی ورکړی، نو څنګه ورته موږ وایو چې دغه غړي چې کم دي نو څه جرم کړی دی؟ بله دا چې چیف جسټس ویلي دي چې ملکي دستور کې چرته هم دوی دا نه دي کتلی چې یو غړي باندې دا لازمه ده چې هغه به د خپل ګوند سره وفاداري کوي او که نه کوي. بل یو جج ویلي دي اجازه الحسن صاحب چې موږ نه پوهېږو چې آئین کې هر څه واضح دي، نو صدر ولې دا قضیه موږ ته رالېږلې ده؟ اجازه الحسن صاحب دا وویل چې زیات امکان دا دی چې دا قضیه به دوی واپس لېږي صدر ته، دا دی لېږلی شي. خو بیا اټارنی جنرال دا وویل چې د صدر ته قانوني رایه ورکولو سپریم کورټ پابند دی، نو سپریم کورټ د کې دغه اورېدنه روانه ده او سپریم کورټ هم د دې اورېدنه چې کوم ده هغه راتلونکي دوشنبه ورځې پورې ځنډولې ده. مهمه خبره په دې کې دا ده چې د سپریم کورټ کوم لوړ پورې جج دی قاضي فایز عیسا، هغه په دې بینچ باندې اعتراضونه راپورته کړي دي او دا اعتراض هم راپورته کړی دی چې چیف جسټس چې دی هغه د دې بینچ جوړولو کې ضابطو خلاف ورزي کړې ده. او څېړنه دا وایي چې دغه سپریم کورټ کې حکومت کې مرکز جوړ دی، د دې فیصله چې هر څه مخې ته راځي. خو یو خبره واضحه ده چې دې قضیه سره وزیر اعظم عمران خان حکومت ته وخت ملو شو دی چې هغه د بې باورۍ تحریک چې کوم دی د هغې مخنیوي وکړي او د هغې لپاره هلې ځلې وکړي. او نن هم وزیر اعظم د واکمن تحریک انصاف ګوند پلاوي چې دی نو هغه د اتحادي ایم پی ایم سره ملاقاتونه کړي دي او سبا ماسپښین د چودري پرویز الهي د مسلم لیگ کاف چې کوم بل یو لوی اتحادي ګوند دی هغې سره به هم حکومتي وزیران ملاقات کی او دا دعوه کی حکومتي وزیران چې اتحادیان به دې سره مخ کی مو او پراکون کی چې هم دې سره ودرېږي. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب کور مودم.
مهرباني.
درنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په خیبر پختونخوا کې هم دوه ځله د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته د بدلون لپاره خلکو رایه چولې دي، خو اوس یو ځل بیا مخالف سیاستوال سر راټولېږي تر څو چې د پاکستان کې د تحریک انصاف موجوده حکومت ختم کړي او لمنځه یوسي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې اوس خلک په کوم نظر دي؟ د ډیوی خبریال صادق قاسم شاه له هاشم علي سره یو ځای وتلی دي او په کوڅو کې یې له خلکو پوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم پر ضد روان د عدم اعتماد تحریک په اړه دوی څه نظر لري؟ په ګډه ورو
په پیښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي نن سبا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې د مخالف سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک او ووټ په حق له تبصری کوي او هر څوک په خپل رائے لري. څوک هیله مندي اوسنی سیاسي حکومت کې بدلون راتلو سره به د خلکو معاشي مشکلات هوار شي او د ګرانی او بیروزګاری غوندې مسلو به خاتمه شي.
عدم اعتماد سره بالکل د ملک معاشي نظام به بدلیږي، ځکه چې عمران خان چې کوم وعده کړی هغه هغه پورا نه کړی، هغه کې هغه 1% هم پورا کړی نه دی، خلک ته بیخي مطمئن نه دی. پکار ده چې عدم اعتماد راشي. دا یو جمهوري عمل دی، یو حکومت نشي کولی، نو پکار ده چې بل چانس ورکړي چې هغه پخپله پورا کړي.
خو بل طرف ته څوک دا غړي د عدم اعتماد تحریک د لارې حکومت ختمول نه د ملک او نه د خلکو په ګټه کې دي، دا سیاسي بے ثباتی به د ملک ساخت نور هم کمزور کړي. او دا هم یقین نشته چې بل حکومت کراغلو نو د خلکو معاشي مشکلات به ختم شي او کنه، ځکه چې ګرانی او بد معاشي حالات صرف پاکستان کې نه، ټول نړۍ کې د کرونا وبا خورېدو د لاسه زیات شوی دی.
خو ګرګ معنی خو د خلکو لاس به کېږي، ټول خلک به ورسره شي، خو وروسته کې به دا حالات، ځکه چې دا په دې ټایم کې صرف په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې دا حالات دي. ګرانی د کرونا وایرس په وجه باندې، کووډ 19 په وجه باندې زیاته شوې، ځکه چې خلک په کورونو کې شو، کاروبارونه بند شو، سیزونه کم شول، نو خلکو ته چې دی نو ډېرې زیات مشکلات شو. موږ چې څومره سیاستدانان دي، که په اپوزیشن کې دي او که دې ټایم په حکومت کې دي، نو آنیسټلی سپیکینګ یو هم په کې د کار کس نشته دي، ټول لګیا دي چې څه خبرې کوي لګیا دي، هر یو کس په خپل ځان لپاره خبرې کوي.
خو خیبر پختونخوا چاته چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوه ځله د بدلون په نوم الیکشن ګټلې ده، دلته څه خلک اوس هم امید لري چې دغه بدلون به راشي.
اوس کوم عمران خان راغیم کنه، په دې حکومت کې دته ډېر چیلنجز، ډېر مشکلات او معیشت ټیکولو کوشش کا. فلحال څه مونږ داسې هغه دې حکومت کې نه لیدلای چې پاکستان معیشت بهتر شوی ہے، خو یو گرین سگنل پاکستان ته میلو شوی ہے او بهترۍ طرف ته روان دی. دویمه خبره دا ده چې زړو حکومتونو معیشت نه ټیک کړای، نو آئنده دوی په کوم بیس باندې، کوم بنیاد باندې دا دعوا کوي چې معیشت به بهتر شي؟
په خبر پختونخوا کې دوه ځله خلکو پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون په ناری ووټ ورکړی دی، خو اوس په خیبر پختونخوا کې د بدلون معنا بدله شوې. څه خلک اوس هم د پاکستان تحریک انصاف ته دغه بدلون وعده پوره کولو په انتظار دي، او څوک یو ځل بیا په دغه جماعت د عدم اعتماد له وجې بیا بدلون غواړي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
درنو قدرمن اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا دا وسم راځو یو بل مهم مسالې ته چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د اسلامي هم هیوادونو د همکاري او د سازمان یا وای سی په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم ګډون کړو. نو موړي ویلي چې چین له اسلامي هیوادونو سره ډېری نګدي اړیکې لري. په دې اړه سمینا احسان په واشنگټن کې له یو سیړونکي زاکوپر سره مرکه کړې. زاکوپر د امریکا سیړنیزې ادارې امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ سره په آسیا کې د امریکا د ستراتیژي او د امریکا او چین د اړیکو په برخه کې سیړونکي دي. د امریکا په ګډه ورو
تاسو به د جنوبی ایشیا په حالاتو نظر وی. په پاکستان کې د او آی سی په غونډه کې د چین د خارجه وزیر شرکت، او هلته دا وینا چې چین او اسلامي نړۍ یو بل ته ډیر نږدې دي. تاسو دې ته څنګه ګورئ چې په دې کې د زیاترو ملکونو د امریکا او مغرب سره خپل مفادات دي؟
I think this is China trying to show that it has a close relationship at least with some parts of the world that aren't opposing Russia's invasion of Ukraine.
زما په فکر چین دا خودل غوړی چې لګ تر لګې د نړۍ هغه ملکونو سره نږدې تعلقات دي چا چې په اوکراین د روس د حمله مخالفت نه دی کړی. زما په خیال په بجنګ کې ډیر خلک ځان د امریکا، یورپ او مشرقي ایشیا نه ډیر لری محسوسوي، او دوی هغه لارې لټی چې د چین تنهایی کم کړي. ما ته په اسلامي نړۍ کې د چین د پاره ځینې ګټې هم ښکاري. په منځني ختیځ کې په خاص توګه ځینې ملکونو ته چې چین ډیر نږدې دی، دا هم ښکاره ده چې په اوکراین یرغل وشو، نو عمران خان په ماسکو کې وو. زما په نظر دا د چین د پاره یو اشاره و چې د یورپ او مشرقي ایشان علاوه نور ملګری لټولې شي، او په موجوده کې چې د روس سره د نږدې تعلقاتو په سبب چې ورته کوم زیان رسیدلی هغه لږ را کم کړي.
د پاکستان د سفر نه پس د چین خارجه وزیر په غیر اعلانیه سفر افغانستان ته هم لاړو، او په سلیریشته مارچ د افغانستان د پاره د روس ډیپلوماټ زمیر کابلوف هم په کابل کې وو. په دې حق له سوایي
زګنم
دلته چین او روس د یو غټ چیلنج سره مخامخ دي او هغه دا چې په وسطي ایشیا کې څنګه همکاري وکړي. زما په فکر دا به ورته لږ ګرانه هم وي، خو همدا ځای دی چیرته چې نیغ په نیغه د یورپ، د امریکا او د نورو ایشیایي جمهوریتونو اثر یا مداخلت نشته. نو زما په فکر دا فطري خبره ده چې چین وسطي او جنوبي ایشیا ته ځان نږدې کوي چې د نورو جمهوری ملکونو سره تعلقات ته رسیدلې خپل ځان لږ کم کړي. زه دا نه وایم چې طریقه به کارګر وي، خو زه وایم چې توجه دا وخت د نړۍ جنوب او نورو برخو ته د څوک چې د روس سره روابط د لپاره تیار دي، د دې باوجود چې په اوکراین کې څه روان دي.
چین او روس د تیلو تجارت په خپل کرنسی کې هم کول غواړي. دا به په عالمی مارکیټ څخه اثر ولري کچري چین په یوان او روس په روبل کې د تیلو تجارت شروع کړو.
This is going to be a fascinating dynamic. It's not clear yet whether most other countries are willing to actually pay.
دا به ډیره دلچسپ وي که څه هم دا لاوازه هنه د چیپ ملکونه په روبل کې روس سره به وکړي. موږ دوه په دریم ملکونه ولیدل چې دینه یې انکار کړی. دا به لیدل وي چې په دغه معامله کې څوک تسلیمیږي. د چین معامله هم ډیره دلچسپ ده. زما په فکر زیاتره ملکونه غواړي چې په ډالرو کې تجارت وکړي، خو کېدای شي ځینې ملکونه په یوان هم معاهدو ته تیار شي. او سعودي عرب هم د ډیر وخت نه دغه خبره کوله، خو په دې کې ځینې خطرات هم دي. یوان د چین حکومت کنټرول کوي. د یوان سره د نورو کرنسیو بدلول هم یو مسله ده او نور هم ډیر مسائل. نوزما په فکر باید د ډالر او یورو په مقابله کې به په یوان کې تجارت کول دومره آسان کار نه وي. د روس او چین په خپلو کرنسیو کې د تیلو تجارت خواهش منطق لري، خو که د بل اړخ نه وکتل شي نو د دې مسلې هم ډېرې دي چې د یو عام استعمال کرنسی په ځای بل کرنسی استعمال کړي شي.
Back to the OIC and the Chinese official presence in
the OIC په غونډه کې د چین د خارجه وزیر په شرکت ځینی اوی غور مسلمانانو احتجاج هم کړي. دا ګام د اسلامي نړۍ د مشرانو په کردار سره اثر غورځوي چې په چین کې د اوی غور مسلمانانو سره ته زیاتو په سر आवाज نه پورته کړي.
I don't have a great answer to that. I do think it is hard to imagine if we're
زما سره د دې ته مناسب جواب نشته. دا هغه خبرې نه دي چې مرشان به د چین سره کوي. خدا هم غړم چې مدام لدې نسترګې نشي پټېدی. کاغه د ملکونو مرشان وی او که عام خلک، دا موضوع به ضرور ځای نیسي. زما په ذهن کې دا سوال هم راپورته کیږي چې کله د دې خبرو وخت راشي، نو په سینکیان کې به هغه وخت پورې دغه عملیات ختم شوی وي او چین به وایي چې موږ د خوې ختم کړی دي او اوس په دې د خبرو ضرورت نشته. خو کچېری د عمل دغه شان روان وي، نو زه دا نه ګڼم چې د چین او د مسلمانو ملکونو په تعلقاتو به د دې اثر نه پریوزي. د یو امریکایي په حیثیت ما ته یاد دي چې د مسلمان امریکایانو لپاره د صحیح تګلارې ټاکلو په لړ کې امریکا هم په یو وخت کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ وه، خو چین په دې لړ کې په جدا تګلاره روان دی او زما لپاره د حیرانتیا خبره ده.
Thank you so much, Mr. Zach Cooper, for giving us time on this important topic.
The Diva Sarawasi.
ترنو اردوونکو ملګری ملتونه په افغانستان کې له شپږم ټولګي نه پورته په جنوب باندې د ښوونځیو د تړلو پر مسالې باندې خبرې کوي او په ورته وخت کې د یو شمېر هیوادونو د بهرنی او چارو خزینه وزیرانو هم په یوې ګډي اعلامیه کې په دې اړه ژوره خوښنی څرګنده کړې ده. طالبانو د شروع چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې په سړو سیمو کې د ښوونځیو د بیرته پرانستلو څخه یوازې څو ساعته وروسته په جنوب باندې له شپږم ټولګي څخه پورته خوانزی وټړل چې لاملې په نړۍ کې او په سیمه کې په دې باندې غن خبرګونونه راپورته شول. په مخکې په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپورته.
د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بارونو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې ده چې د جنکو د پاره سکولونه یا خوانزی تړلې او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او د جنکو سکولونه پرانیزي. په ګډه اعلامیه کې زیاته کړه شوې ده مونږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، کما چې به په افغان جنکو بدې اغیزې ولري. دغه هیوادونو ویلي د هر افغان وګړي الک او جنۍ سړی او ښځې یو شان حقونه دي چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم ترلاسه کړي. په یاني حال کې د یو شمیر ملکونو ښځو خارجه وزیرانو هم په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په بندولو اندېښنې ښودلې دي. په دوی کې د برتانیې، کینیډا، جرمنی، ناروې، نیوزیلینډ، ملایشیا او یو شمیر نورو ملکونو خزینه خارجه وزیران شامل دي چې په طالبانو د نړۍ سره د خپل ژمنو پوره کولو غږ کړي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بندولو پریکړه به په نړیواله کچه د دوی ممکنه ملاتړ او د دوی د حکومت په رسمیت د پیژندنې هیله خاورې کړي. ملګری ملتونه به هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو په بندیدلو خبرې کوي. په ناروې کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې خبر تصدیق په یو ټویټ کې کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت لخوا هم په 23 مارچ په یو اعلامیه کې ویل شوی وو منګه په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په 23 مارچ جنکۍ د سکولونو نه بیرته کور ته لیږلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان اولس او نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړو وادو خلاف ورزی ده. ویل شوی د طالبانو دغه عمل په ټولنیز کچه هم د یووالي او اقتصادي امکاناتو په قومونو کې د احترام د غړي جوړیدلو د خواهش او د بهر ملکونو نه بیرته افغانستان ته ورستنیدونکو باندې هم خي اغیزې نه لري. د دې ترڅنګ ویل شوی دی دا پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغیزې وکړي. په 23 مارچ طالبانو د افغانستان په یو سیمو کې د الکانو او جنکو د ثانوي درجه سکولونه د وو میاشتو ورستو خلاص کړی وو او ګڼ شمیر جنکۍ چې سکولونو ته ورغلي هم وي خو لا دوی خپل درسونه نو پیل کړي. چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګي نه بره جنکۍ دې بیرته خپل کورونو ته ولېګل شي. د افغانستان سرکاري خبری ادارې باختر ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو د درسونو د زندیدو لامل په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرح جوړول یاد کړی دي. دوی ویلي کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامع طرح جوړ کړی شي او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به ټول سکولونو ته رسمي خبر ورکړل کیږي.
درنو قدر من اردن کوله ملتیا مومننه وسم ورزو شمالي وزیرستان ته چیرې چې د پاکستان پاوز 13 ورځ دا وکړه چې د ډورن د کرخي پور غاړي یعنی افغانستان څخه تراګرو په پاکستانی پوجانو باندې بریټ کړه و چې له عملی څلور پاکستانی پوجان وژل شوی و. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د غبرید پړه پر غاړه اخیستې ده. څونکو وایي لوی خوانه پاکستان وایي چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخې اعظم تار غځولې خو له بلې خوانه وایي چې ترهګرو له هغه غاړې په پاکستان کې پامتی ځواکونو باندې بریدونه کړي دي. دا په خپل غني پښتنې راپورته کوي. په دې اړه د ډیوی خبري عدنان بیٹنی یو راپور تیار کړی.
د پاکستان پوز دا وکړي چې پرونی بریده افغانستان لوري نه شوی خو په افغانستان کې وکمره طالبان دغه تازه دعوی ته کوم جواب نه دی ویلی. او له دې وړاندې چې د پاکستان پوز د فروری په لومړیو کې د افغانستان لوري نه په کورمه کې ترهګرو بریده دا وکړي وا د افغان طالبان د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب دغه دعوه رد کړې وا. پاکستان او افغانستان له دې وړاندې هم په یو بل داسې تورونه لګولي. افغانستان او امریکا طالبان په واقع درته نه وړاندې تل دا ستور لګولې و چې پاکستان هغه وسلوال ترهګرو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې ترهګري کوي خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي وو. دغه ډول د پاکستان تورونه هم تل افغانستان رد کړي دي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا ترهګري پر ضد پولیسو ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په صوبه کې ترهګري 2 پیښې شوې دي او په ټولو صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس 644 عملیات شوې او د پېښور د کوچري سلدار په پېښه کې ککړو سہولتکارو په ګډون پښینن وسلوال وژل شوې دي. په خبر پاڼه کې ځکه کړی شوی چې دغه وسلوالو څخه بارودي توکي او نور چاودونکو مواد هم ترلاسه کړی شوی. وتلی خبريال صفدر حیات داوړ وایي چې د 15 اگست وروسته چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او ورسره جوخت نور پرتو علاقو کې هم حالات خراب شوي. په امنیتي سرتیرو بریدونه کیږي او ورسره هدفي وژنې هم کیږي.
سمره د بارډر افغانستان سره لګیدلای دا د ایریا سره مسئله جوړی شي روزانه اس کو چون کې ایرتیا افغانستان سی هغه حکومت نه دا چې ډیر زیات د پاکستان خلاف یې اونه اسانتا بارډر باندې اسانتیا سره فکلایت لای شي ټول سمره پښتانه دی بلکې سمره پاکستانیون دی یا د اسانتا افغانستان کیم خلق تی بارډر سره نیرده دیتا دیاد می تحفوظ و احساس کیجی
دا دفاعی سارو کارپوها دا پاکستان دا پاس پخوانه افسر ریٹائرد بریگیڈیر سید نظیر وید دا وقت پاکستان که دری دولو نا امنی دا یو حقا چی دا پولی دا پوری غاری دا بریدونو دعوا کیجی بل دا چی پا پاکستان که دلن پا امنیتی سرتیرو بریدونو کیجی او دریم دلتا سیاسی خلق هم پا هدف کیجی وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په پاکستان کې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د ترهګرو ځالې ختم کړې شوې دي خو د پاکستان سره په پوله پرتو د افغانستان سیمو کې طالبانو عملداري نشته نو د پوله د پورې غاړې نه وسلوال پاکستان لوري ته وسلوالو سره رابطې لري او بیا بریتو نه کوي
مخ په وړاندې ځي داسې موږ نه ګڼو چې نږدې وخت کې به په دې کې ډېر زیات کمی راشي بلکه دا بس ټیم هم اخلي البته دا وی سہولت کاری یا دا وی ځان مرګي حملو کې یا بل طرف ته هغه تیزواله نشته دی چې کوم وړاندې وو هغه کې کمی ضرور راغلي دي
د پېښور پونتون د جرنالیزم د څانګې استاد او څېړونکی ډاکټر عرفان اشرف وای پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره اړیکې سمې دي نو بیا د پولیسو د پورې غاړې د بلیدونو دعوی پوښتنې راپورته کوي وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل د دغه پېښو نه بیا دا تاثر جوړیږي چې پاکستان طالبانو سره شو اړیکو خبرې کوي خو په حقیقت کې بیا داسې نه ده چې د طالبانو سره دوی اړیکې سمې دي
دا د پاکستان سټیټ د پالیسیانو تضاد یا کنټرډکشن په مخامخ راولي یو طرف ته د بار لګونې مقصد دی پاکستان سٹیټ او پاکستان ملټری داخلو ته د سره بو د افغانستان طرف نه ترخګری په کنټرول کې شي دویمه خبره بسوس بو د افغانستان ځکه پاکستان په خلاف نه استعمالېږي آیا د افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې کمزوري دي چې د پاکستان خبره څوک نه مني
په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو ورسته پاکستان 15 ځله داسې دعوا کړې چې د پولیسو د پورې غاړې د پاکستان لوري ترهګر بریدونه شوې دي عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
نو قدر من اردن کو د پاکستان پاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو چې په اقتصادي مسلو د لوپ په مسلو د انټرنیټ پر شتونځي او په یو شمېر روغتي مسلو باندې سرخي خو تر هغه مخکې ورزو د اوکراین جګړې ته چیرې چې اوکراینیز واکونه ادا کوي چې دوی تازه تازه کیف یا پلازمینې ته څیرمه روسیز واکونه په یو شمېر سیمو کې په شاتم به ولیدي او په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناتو او جی 7 په غونډو کې لګډون روسته پولند ته تللی ترڅو هلته له اوکراین څخه په میلیونونو کډه شوي کډوال لنګ دی وبني او لاوی سره خبرې وکړي په مخړی په دې اړه نور حالته چې زمونږ همکار نصر الله په دې راپور کې راټول کړی
لکه څنګه چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل د یوې میاشتې ته ورسېد په زرګونو ملکي وژنې او په میلیونونو کډوال د محاصره شوي هیواد څخه ووتل ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ناټو د جی 7 او د اروپایي ټولنې له مشرانو سره وکتل د هغه سره د مقابلې لپاره چې هغه د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د نړیوال امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې دی هغه ویلي د ناټو ډیر شیوادونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن تر مشرۍ لاندې د اوکراین د بریدونو په وړاندې کلک او متحد پاتې شوی دی
یوازنی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په اتفاق سره پاتې شو او نړۍ دې ته ګوري چې دا سړی څومره وحشي دی او د ټولو بیګنا خلکو ژوند چورک شوی او وجاړ شوی او سره واندې دا مهمه خبره ده خو ګوري که تاسو پوتن یې او تاسو فکر کوئ یورپ با په یو میاش یا شپګو اونیو یا دو میاشتو کې ټوټه ټوټه شي ولنه دوی کولای شي د بل میاشتې د پاره هر څه وکړي مګر موږ باید وخایو وجه دا و چې ما د دې غونډې نه غوښتنه کړې و موږ باید په مکمل توګه په ټوله په بشپړ ډول متحد پاتې شو.
هغه دا هم ویل چې که روس کیمیاوي وسلې استعمال کړي
موږ به ورته ځواب وایو. هغه کدا کاروي موږ به ورته ځواب وایو. ځواب به څنګه وي دا به د کارولو په نویت پورې اړه ولري.
صدر بایدن له اوکراین سره د 1.3 بلیون ډالرو اضافي مرستې هم اعلان کړې. ویل چې امریکا به د 1,00,000 یوکرانیانو کډوالو په مخ دروازې پرانیزي او په نورو روسي اشرافو له 40 زیات روسي دفاعي شرکتونو او 300 روسي قانون جوړونکو باندې به بندیزونه ولګوي. د اوکراین ولسمشر په ویډیوي لارې د ناټو په غونډه کې ګډون وکړ او د 1.5 مشرانو سره سخت لار خپل کړه. که څه هم د امریکا چارواکو په چټکۍ سره یادونه وکړه چې هغه د نو فلای زون یا د الوتنو د نتګ یا د ناټو غړیتوب لپاره خپل پخوانی غوښتنه تکرار نه کړه، د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هغه مخصوص غوښتنه وکړه.
تاسو لګ تر لګا 40,000 ټینکونه لري او اوکراین تاسو د ټینکونو 1% غوښتنه کړې و، مشته راکړه او یې موږ خرڅ کړه، خو موږ تر اوسه کار جواب نه لرو. د جګړې پر مهال تر ټولو بده خبره داوي چې د مدد غوښتنو ته واضح جواب نه وي.
د ناتو سرمنشي ین سټالټنبرګ ویلي پوځي اتحاد یې د کیمیاوي او اټومي وسلو په وړاندې د دفاع په حال کې دی، ځکه اندېښنه لري چې روس خای دا ډول وسلې په اوکراین کې وکاروي. هغه همدارنګه په بلغاریا، رومانیا، هنګري او سلواکیا کې د 4 نوو جنگي ډلو د جوړولو اعلان وکړ او دا هغه څه دي چې د ختیځي اروپا مشران وایي بیړنۍ اړتیا لري.
زه فکر کوم چې موږ باید خپلې هڅې دوه چنده کړو. پوچن نسې کولای دا جګړه وګټي. دا زموږ ټولو لپاره او د ناتو امنیت لپاره خورا مهمه ده. او دویمه خبره ده چې موږ ورباندې بحث کولو ته اړتیا لرو چې څنګه خپل دفاعي لګښتونه زیات کړو او څنګه په دانشمندانه توګه ترسره کړو. د دې لپاره موږ ختیځ غاړي او په ځانګړې توګه د بالټیک هوادونو پیاوړې کړو، ځکه چې موږ دا پلان نسو لرلای. تاسو پوهیږئ یوازې د هواد دفاع وکړو او بیا وروسته آزاد شو.
بایدن د جمعې په ورځ پولینډ ته لاړ، چیرې چې هغه به د پولینډ د ولسمشر سره ویني او هغه ویل د ډیرو خلکو سره به ویني، که څه هم هغه دا ونه ویل چې څوک یا چیرې ځي. دا په داسې حال کې چې له برسلز څخه یوازې 1,500 میل لري او یوکراین جګړې 1 میاشت پوره شوه چې په زرګونو ملکي وګړي پکې وژل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا له 3.6 میلیون څخه ډیر کډوال شول. د دې اوکراینیانو لپاره به ژوند هیڅکله هم هغه شان پاتې نشي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
درنو قدرمن اوردونکو، د ایران د اټومي تړون په اړه هم یو راپور لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې. خو اوس ورزو به خبر پښتونخوا کې د بیلابیلو زلو د 21 کالو نه کم عمر ښځینه لوغاړو د لوبو په سالیو کې برخه اخیستې، خو دا شمېره وایي چې ډېره زیاته کمه ده. لوبغاړي وایي که د قبایلي زلو جنو ته د لوبو موقع ورکړل شي نو دوی به د لوبو په ډګر باندې وځلیږي او ښې لاسته راوړنې به ولري. په دې اړه د ارشد مومان یو راپور ته وکړي.
سید ربیبی د قبایلی زله خبر د تیرا سره تعلق لري. په موجوده وخت کې په پیښور کې اوسېږي. وای د نتبال لوبه کې انعامونه ګټلې دي او دا لوبه په پیښور کې زده کړې ده، خو په دې خپه ده چې د قبایلی زلو جنکو ته د لوبو داسې موقع نشته څنګه چې د نورو زلو جنکو د پاره دي.
او د سپورت د ایونتس ته هله هم لګوزي ده، هغه د مور پلار او د ټول چې کوم سم رازله ده هغه کې هم لګ ذهن به اباو لګ مایند به اوپن شي او دا چې وای چې دا دلته جنہ کې مزید دلته جنہ کې مزید دا ایشوز به بالکل ختم شي. دا غوینم
په خبر پښتونخوا کې د 21 کالو نه کم عمر جنکو د لوبو مقابله په پیښور قیوم سپورتس کمپلیکس، د 400 عبدولی خان د لوبو میدان او د ثوابی بامخیل لوبو میدان کې تر 15 مارچ پورې روان دي. د لوبو کې د 2000 نه زیاتې لوبغاړي جنکۍ برخه اخلي. د مردان بیډمنټن ټیم کوچ هزرا نازوی دلته جنکو کې د لوبو ډېر صلاحیتونه موجود دي، خو د کورنونو اجازه نه ترلاسه کېدو او د لوبو ډېر مواقع نه ملاوېدو لامل اکثر لجنکۍ د لوبو میدان کې روستو پاتې شي. هزرا نازوی د قبایلی زلو جنکو کې د لوبو ډېر صلاحیتونه موجود دي خو کاوی ته موقع ورکړل شي.
زمنګ میدانی لکی مشمون نه کی ټیلنٹ طاقت پاور سر ډیر دی نو غیله خو دیات پکار دی خو کله ټیلنٹ پکې خو دغه وجه غیزه کی کنه.
د دې لوبو کوریج کوونکی خبریالان وای په دې کې د پنځو قبایلی زلو مومندو کورم او رګزی شمالي او د جنوبي وزیرستان د جنکو ټیمونه برخه ناخلی. د تاسنګ د خبر پختونخوا د زین نور زلو جنکی لوبغاړي هم د لوبو ته نه دی راغلی. د خبر پختونخوا د لوبو د محکمې مشر خالد خان نمو د واتس اپ د لارې د دوی د نه راتلو د وجوهاتو پوښتنه وکړه. خو د لیکلي پیغام د کتو با وجود یې هم دیوه ته کوم ځواب نه دی ویلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیخور.
من آمدم، من آمدم که عشق فریاد کنم. من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
درنو قدر منوردن کو وسم راجو یو بل راپور ته چې د پیښور تاجابات سیمه کې د شهید هارون په نامه په یو خوانځي اسکول کې غریب او نادار زده کوونکو ته په وړیا توګه زده کړی او روزنه ورکول کیږي چې په هغه کې یو شمیر افغان کډوالم دي او یو شمیر هغه خلک چې له قبایلی سیمو څخه په خوا د نامنې او لامل په کور شوې دي او پیدای شوې دي. دا چې دا خوانځي چا پرانستې دي په دې اړه د ټی وی خبریال عثمان خان یو ویډیو راپور تیار کړی.
د خټو غټو په کورونو کې د بے وسۍ په حالت کې شپې ورځې سبا کوون کې ماشومان او په ژوند کې شهید هارون اکیډمۍ ډیر مثبت بدلون راوستي دي. چرته چې بے وسه افغان کډوالو یا خواري مزدوري کوون کې یو نیم سل ماشومان ته د اووم ټولګي پوري د نړیوال معیار مطابق زده کړې ورکول شي.
انګریزي کې چې فاست فورورډ ټو ناو نو هغه کې دا چې اوس زموږ الحمدلله یو نیم سل ماشومان دي. تاسو تاسو دلته کې پاکستانی ماشومان څه بالکل شته، دلته کې افغان کډوال څه بالکل شته، دلته کې وزیرستان کډوال چې کوم آی ڈی پی کټګوري کې راځي. خو ټول هم کوم دغه چې دی هغه دا چې زموږ دلته کې ټول زیات چې سټریټ چلډرن دي چې د پلار لار کې دغه دی راځي، دلته کې باقاعده دي په دې کوڅو کې ګندونه راغونډي.
په یاد سکول کې زده کوونکو ته د جامو پیزارو کتابونو ترڅنګ هفته کې شپږ ورځې خوراک هم ورکول کیږي چې مقصد یې له دوی د ذهني نشنما خیال ساتل دي او ماشومانو ته د روایتي طریقو نه پرته په یو دوستانه چاپیرچل کې تعلیم ورکول شي. د مکتب استادان وایي د سکول جنکۍ زده کوونکي ډېر صلاحیتونه لري، ګوچې پښتنه ټولنه کې د لوڼو تعلیم ته ډېره پاملرنه نشي ورکولی.
لکه په خپل دغه کې لکه دا جنکیان دي کنه داسې ځای کې اوسیږي، لکه زیاتره دلته افغانیان هم دي چې هغو ته بس چې عمر یې لږ زیات شي بس هغو په کور کې کینوي او بس وایي نور سبق او هغه مه پوهوي. لکه دلته داسې جنکیان دي چې هغو ځان ډېر زیات مخته وړای شي او په دې باندې د دې ځای نه هغه اخلي. د ټول جنکیانو ذهنونه ډېر زیات ښه دي او ډېر زیات خپل ځان غواړي چې مخته بوزي او په دې ځای کې دلته دوی ته یو موقع ورکول شوی ده چې دوی ځانونه مخته بوزي او د دوی د دې نه ډېر زیات استفاده کوي. لکه دا هغه کورونه دي چې یو خو وس نه لري او بل په جنکیانو باندې تعلیم دوی زیات نه خوښوي.
شهید هارون اکیډمۍ کې د نورو اسانتیاو سره د ماشومانو د ذهني صحت ته ډیره توجه ورکول شي، ځکه چې خواري مزدوري کوونکي ماشومان اکثره د جنسي زورونې ښکار شي او یا د تعلیم کمی له کبله په کورونو کې هم د جسماني او ذهني تشدد سره مخ وي.
ما چې کوم دوی سره کله کار شروع کړی دی هغه کې د دوی ډیر ماشومان دي سیکشولي ابیوز دي، ایموشنلي ابیوز دي. نو نه مونږ صرف چې د ماشومانو سره کار کوو، لکه ایموشنلي ابیوز له زما مطلب دا شو کنه چې مور پلار د دوی چې دی هغه بالکل ایجوکیټډ نه دی، د دوی بیک گراوند چې دی هغه بالکل الیټریټ دی. نو هغه دوی به دومره زیات وخل کنه چې کله به لاس ماتو، کله به سترګ خوږوا، کله به څه چلو. نو مونږ باقاعده د دوی پیرنټ سره هم اویر کړی دی کنه، اویرنس مونږ دوی سره هم چلو.
د یاد سکول ماشومان او چارواکي د حکومت مرستندوی ادارو او شتمندو کسانو نه هیله مندي چې په طالب علمانو د سکول ودانۍ تنګ شوې ده په دې مت کې دوی سره مرسته وکړي شي چې له دې بي وزله ماشومانو د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خوب درختیا شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
درنو اردوونکو اوس هم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو شمېر راپورونه لرو چې په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او ګرانۍ له امله یوازې ګرانۍ په خوراکي توکو کې نه درغلي بلکې په یو شمېر موټرو کې او دغه ډول په یو شمېر نور وسایلو کې هم به زیاتې شوې دي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. په پاکستان کې د چوټا ګاډو کمپنۍ انډس موټرز چارواکو هم ویلي چې په پاکستان کې دغه وروستۍ ګرانۍ ځکه راغلې ده چې په نړیوال مارکیټ کې هم به پورته شوې دي او بل ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی قدر یا ارزښت راکم شوی دی. په دې اړه په موخړی نور تفصیل ته د ریاض حسین په راپور کې.
50 کلن میرزاده د مردان دلی د تورو اوسیدونکو دی. دیوایی د کور د استعمال لپاره د موټر اخستو د لپاره بارګین تراغلی دی، خو د گاډو د ګرانو بیول عمله نشي کولی چې گاډی تر لاسه کړي.
پروتم داسې دی گاډو پاتې چې چتا گاډی وایي خو چې چاله وردو خواله ریټونه دونه ختلی دی چې راغشتونه بار دی چې کم گاډی او په پیمینه شپږ لک روپے کې دا غدولس لک لس لک او بالکل لکا حالات بالکل داسې دی چې راغشتونه دي چې چاله غاغزاړه گاډی هم راغشتونه دي.
پاکستانی مطبوعات وایي په ملکی کچا د وړاندې نه د حکومتي ټیکسونو او پیداواری خرڅونو لوجې ګرانی زیاته ده، خو په پاکستانی مارکیټ کې د گاډو بې نور هم زیاتې شوې. د مرګ دننه د گاډو د جوړولو کمپنی انډس موټرز وایي هغوی په خپل گاډو کې د 2 لک نه تر 2 لک روپے پورې گاډي اضافه کړې ده. د کمپنی لخوا جاری کړی شوی په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په نړیواله کچا د ګرانی او د ډالر په مقابله کې د روپے قیمت دراغورزیدو لامله دغه قیمتونه زیات کړی شوی دی. په مردان ضلع کې د گاډو کاروبار کوونکي وایي یو اړخته که حکومتي ټیکسونه زیات دي، خو بل اړخته د گاډو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوی دي.
موږ مزدوري نشو کولی، لکه گاک ناراضي پارٹی نشته چې تاسو وایو چې بل څه موږ نه گاډي والا کته ته یو گاک راشي نو هغه ورته 200 بارګینی کته ته یو خرڅ کا سودا وکړي به کني نو دا څه خبره سلور میاشتو چې په خپل ما یو سودا نه کړی کری دې به ورکوم.
د انډس موټرز وینا دا چې په پاکستان کې د ټویوټا فورچونر ګاډي بیا د 1 کروڑ 8 لک او 2,00,000 روپونه 1 کروڑ او 20 لک روپې ته زیاته شوه، او دا زیات قیمتونه به د روانې میاشتې د لومبې نیټې نه بوکړې شوه ګاډو باندې عملی کیږي. هم دغه رنګه د ټویوټا کرولا د مختلفو ګاډو د 14 او 18 سی سی قیمتونه د 2,50,000 روپې نه نږدې او 1 لک روپې ته زیات شوه دي. په خیبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکو اکثره غټ ګاډي جاپان او کرولا ګاډي زیات خوښوي، خو کاروبار کون کی وای په مارکیټ کې د ګرانو بېولو وجي د نو او زړو گاډو گاک هم رقم شوی دی. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د ګرانی له وجي د غنمو د تریشرو یا ماشينونو بې هم پورته شوی دی، او اوس کاروانګر او بزګر وای چې دوی نشي کولای په اسانۍ سره نوې تریشرو وخلی بلکې هڅه کوي چې نورې زړې وخلی او یا له نور خلکو څخه په کرایه راوړي. په مکړې په دې اړه د ملک وقاص یو راپور ده.
دا د مردان تحصیل تخبیل لیاقت دی چې د تریشرو بیا رغولو او د نورو کروندې اوزارونو جوړولو روزګار کوي، خو دی وایي چې سمودړ واندې به کروندګرو تریشرې په بیا اخیستلې ولې چې نرخونه یې کم وو. خو د اوس په ملک کې د روانې ګرانۍ له امله کروندګرو کې هاغه زور نه دی پاتې شوی چې نوې تریشرې واخلي او کروندې پې وګړي. دی وایي چې کروندګر ورته استعمال شوې تریشرې د بیا رغولو لپاره راولي چې د نوې تریشرو اغستلو بې اوشا ولک روپې تخاتلې ده.
بس منګه جی دا روټرې جوړاو نه وي او بس دا ځړې ریپیرینګ کوو تریشرې ځړې ټیکاو نه وي نه شو جوړاولې لکه بده دی باندې خرچه ډیره زیاته لکه 7 لک روپې باندې تریشر دی کنه. او جی ہاں جی مکه خو ارزانی وا بس پیسو کې زور مور په درې سلور لکا په پینځل لکا په تریشر ور سړی باندې ونه وی شیخ است ټریکټر باندې وی غست اوس په 12.5 لک روپې ټریکټر دی نچا واس نکیږي چې لکا بس پدې دغه وکي.
یو بل د تریشرو خرڅون کې حضرت علی وای چې دوی نوې تریشرې د پنجاب صوبې فیصل آباد نه راغواړي، او اوس یې د کاروندګرو لخوا په طلب کې کمی راغلې دی. دی وای چې دوی پخپلا ټراله جوړوي او اوس په نگرانی شوی دی، نو د هغې وجه په دغه طلب کې هم کمی راغلې دی. دی د نوې تریشرو او نور اوزارونو په اړه وای
چې د تریشرې د ټراله چې کمخ کې دا اوس په 90 روپے کیلو اوس په 240 روپے کیلو صادر دی اوس په نه دا ابل کال کې تریشرې وی کنه دا په 3.5 لک روپے وی بیا پروس کال په 5 سره 5 20 وی سکل په 6 70 دی دونه مهنګی را ولې چې بجلی ګرانه شو اوس په ګران شو لیبر ګران شو
د زیاتې ګرانې له عمله کاروندګر هم پریشان دي او د اوزارو د نشتون له عمله کاروندا متاثره شوی ده. ګلولی د غنمو کاروندګر دی وایي چې دوی سخت کال د تریشرو اغستلو اراده کړې وه خو نرخونه یې زیات شو نو اوس به د کرایې یا د حق په بدل کې غنم تریشر کوي.
سخت کال منګ ځمګه جوړه کړې وه ته چې منګ بدل له تریشل وایي پتریشل هم گرانی ان کی کال لگال گرانی او یاریم گرانی او دا غال دا یو شی گرانی یو دا پسلونم گلی خراب کدا خو چتریشل راشی نیم پنی ماغي یو سینا.
بلخوا په سرکاری زری فارم سنټرو کې رجسٹرډ کاروندګرو ته د کاروندې لپاره مشینری هم په ارزی توګه ورکول کیږي خو کاروندګر وای چې دغه سہولتونه د یوې سیمې د پاره ډیر کم دي او باید چې دغه کې د اضافه وکړي شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، مردان.
درنو قدرمن اردوونکو، او اوس هم راځو د نیوټریشن یا تغذیه یا غذایت په اړه یو راپور ته چې هر کال په نړۍ کې روغتیا پوهان هڅه کوي چې د مارچ په میاشت کې په دې برخه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي ترڅو خلکو ته وښایي چې متوازن یا بالانس خواړه څه دي. وروستۍ یو سروي یو نظر پوښتنه ښیي چې په پاکستان کې 40% ماشومان کافی خواړه نه لري یا مغذي خواړه نه لري چې له عمله یې د دوی ذهني وده او نشونما او حتی د دوی قد لوړیدل هم اغیزمن کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی د خبریال مدثر شاه او هاشم علي یو ویډیو راپور ده.
د غذایت نړیوال اداره نیوټریشن انټرنیشنل د خیبر پختونخوا صحت محکمې سره په ګډه د ووزم شوز د لو په شمول ټولې صوبې کې د کینګرو مدر کیر په نوم مرکزونه جوړی چې په کې به د غذایت د کمی د ختمولو داروګان او نور اسانتیاوې ورکول شي. پوهان وایي دا مرکزونه به نوزم شوز د لو کې مهم کردار لوبوي ځکه چې د صوبې نورو سیمو پرتله هلته میرمنو کې د متوازن خوراک اخستو په اړه د پوهې کمې ده. په دې اړه د خیبر پختونخوا د نیوټریشن انټرنیشنل مشر دریا خان دی وتاوی
نو زموږ دی پر دا اراده ده چې هر ډیسټریکټ کې کینګرو مدر کیر سنټر د هیلث ډپارټمنټ په سپورټ سره اټلیست یو جوړ کو دی کې به موږ هیلث کیر پرووایډرز ټرین کو دا کینګرو مدر کیر سکن ټو سکن کیر ته وي صحیح شو نو دی کې به هیلث چکل کم دا سیمه شمالي د اغه ټریټمنټ په ډیسټریکټ لیول باندې کیږي.
د غذایت ماهران وای زموږ ټولنه کې غربت سیوا ده هر څوک نشي کولای چې غوخه وخوري خو وای د غټول خلک کولای شي تازه شنې سبزی او دالونه د خپل خوراک برخه وګرځي نو په دې طریقه د غذایت د کمی نه ځان ژغورل شي تر څو د ډیرو ناروغونو پامان شي. لکه دې برخه کې چې د خیبر ټیچینګ روختند نیوټریشن سانګې مشر ډاکټر آسما وحید وای
او کومه موریان دا پوی شي چې کوم متوازن غذا دی اومدک متوازن غذا په دوی کورونو کې پروت دی خو دوی ته دا نه پته او که پروتین سره غوخه کې نشته دالونو کې مشته دوی ته دا پته نشته چې دا پاپړی واپړو باندې مونږه پیسې خرج کوو او کاغه په ځای صرف یو هیلدی انډا مونږه ورکو بچو ته سهار ټایم کې دا ډیر شونه دي چې مونږه اوورکم کولی شو خو صرف اویرنس ضروری دی چې ماچما.
بل پلو ته د نیوټریشن سانګ ډایرکټر ډاکټر فضل مجید وای روانه میاشت مارچ کې د غذایت د اهمیت په حق له ټولي صوبې او په ځانګړي ډول زمشو ضلعو کې د پوهې بیدارولو کمپاین چلول شوی دی
چې په ټول دنیا کې د نیوټریشن منث سلیبریټ کیږي. هغه د پاره موږ راغون شوی وو چې موږ خپل عام کل تا عام خلکو تا عام میندو تا خویندو تا هغه ماشومانو ته دا وایو چې زمونږ نیوټریشن سوبر امپورټنٹ شی دی غذا چې کومنګ ورته وي که یو ماشوم دی او هغه کور نه یو هغه وړي او هغه بازار کې خرڅي او هغه ځنه بیا پاپړ روړي نو هغه ماشوم ته دا اهمیت د دې ورکول پکار دی چې دی هغه کې سومره نیوټریشن دغه د پاره دی هغه پاپړ کې دی.
بای دو وای دی یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې په 229 زیږې دلو ماشومانو کې یو مري او خیبر پختونخوا کې بیا 10.1 په 200 واده او د غونډې په وخت پوهانو ویل د کینګرو مدر کیر سنټر جوړه سره به 10.1 تر ډیر هدره کما او د غذایت کمی مخه ونیول شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دیو سره اوسئ.
درنو قدر منوردن کو وس امرازو د ایران پاړه یو راپور ته چې امریکایي چارواکي وای د خپل اټومي تړون برته پر ځای کول لپاره اوس ایران پورې اړه لري چې سخت فیصله او سخت پریکړه وکړي. خو په ورته وخت کې د کانګرس اکثره غړي بیا په دې نظر دي چې یو کمزوري لوزنامه هم د تړون څخه کم نه ده او غوره ده، ځکه که چیرته داسې ونه شي نو ایران به اټومي وسلې ترلاسه کړي. پام وکړئ په دې اړه د وایس آف امریکا سنډی سین یو راپور ته چې زموږ د همکار بختور شپغه کې وړاندې کوو.
د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالاحیان د شورو په ورځ په میډیا کې هغه وخت ډیر ښکاره شو چې په دمشق کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه دا تبصره وکړه.
زما په خیال موږ په ویانا کې د جوهري تړون په اړه یوې پریکړې ته د نور کله په څیر ډیر نږدې شوي یو.
په ویانا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه خبرې اترې له تیر یو کال راهیسې روانې دي، چې په کې د جوهري پروګرام د ختمولو په سر د ایران نه د سنگینو بندیزونو اوچتولو خبرې کیږي. خو دا خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې امریکایي چارواکو ته داسې ښکارېدله چې ګنې د کال 2015 جوهري تړون چې صدر ترامپ ته په کال 2013 کې امریکا بهر کړې و به بیا پځې نشي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وای دا اوس په تهران پورې اړه لري چې د خپل جوهري پروګرام بیا پځې کولو لپاره کوټلې فیصله وکړي.
An agreement of this sort
دا ستړون ته په نږدې وخت کې رسیدل ګران کار وو، ځکه موږ تیر کال په اکثرو وختونو کې په نورو لارو چارو سوچ کوو.
ځینې سیرون کې په دې نظر دي چې دا خبرې اترې تر اوږدې مودې وزنډیږي نو تړون تر رسیدل بګران شي. هنری روم د یوریشیا ګروپ سیرون کې ده.
بیخی هم دغه څه ده، که خبرې تر اوږدې مودې د ځنډ ښکار سي نو یو داسې حالت ته بلاړې سي چې بیا به پکې د پریکړې امکانات ډېر کم سي او ایران به خپل جوهري پروګرام مخ په وړاندې بوزي.
دا خبرې اترې تړون ته ډېر نږدې شوې تر څو روس غوښتنه وکړه چې په یوکرين د بریټ په سر په روس ته لګیدلې بندیزونو اثر به د ایران سره په تجارت نه پریوزي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي امریکا روس ته د دې خبرې ضمانت ورکړې چې روس د تیر جوهري تړون سره سم د ایران سره په اټومي منصوبو کې خپل همکاري جاری ساتلی شي. د دې په اړه بیا ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې ګنې روس د ایران د جوهري تړون نه بې ځایه ګټې چتول غواړي. بینم طالبلو د فاونډیشن فار ډیفنس اف ډیموکراسي سرون کده.
روس په داسې ځای ولاړ دی چې د ایران له جوهري تجارت او پوځي کاروبار ګټه کولای شي، او دا ټول هر څه په داسې وخت کې کیږي چې په روس د یوکرين د بریټ په سر بندیزونه لګیدلي، خو هغوی په کامیابۍ سره له ایران اقتصادي ګټه پوره کوي.
سرون کې طالبلو وای ایران جوهري تړون د اقتصادي ګټو د پاره کوي او د تهران مشران په دې خپوی دي چې په دغه تړون په امریکا کې هم سیاسي اختلافات شته. په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند غړي د تیر صدر ډونالد ټرمپ پلوي کوي او د ایران سره د جوهري تړون خلاف دي. ځینې نور د کانګرس غړي اندېښمن دي چې د سر بایدن انتظامیه د ایران سره د جوهري تړون په غرض د ایران انقلابي دستې د ترهګرو د لیست نه وستل شي. د ریپابلیکن ګوند سېنټر ټاډ یانګ په ټویټ لیکلي د ایران انقلابی دستې د بارني ترهګرو د لیست نو وستل او دا غوي اساسي بیرته ورکول به داسي وي لکه چې په اور تیل واچول شي. ډېر ډیموکراټان هم په دې اندېښمندي چې ایران څومره زر د اټم بم جوړولو توان ترلاسه کولای شي، خو اکثره د کانګرس غړي په دې خبره متفق دي چې ایران د جوهري وسلو جوړولو نه د ودرولو یوازنې لار د کال 2015 جوهري تړون بیرته پځای کول دي. بختور شاه،
وایس آف امریکا، ډیوه، واشنگتن ڈی سی. تاسو تر بلې خبرونې پورې زه په لوی الله سپارم. د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډیوسر عبد حسین ته اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.